The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio ta bi aham kharag lai nan juma da 2013 kal da august da miash awla samani ta da shi da dier la sau o niviam lmaris kal da zmari miash la shpagwishte mi sara samun khuri دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمه په کابل کې د سهار اته بجې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستن یو لسټیمه بجې دي د ډیوا ریډیو په ورسته سهارانه خبری خبرونه کې مو زه احمد فؤاد لامی کوربایم لمړی هم سر ټکی د پاکستان نوی قومي اسمبلی باندې نن د وی خاص غونډه په ترڅ کې د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکی د څوکۍ ته شهباز شریف هم امیدوار ولاړ دی خو د تحریک انصاف ګوند داوه کوي چې دغه ګوند په پارلمان کې له یو سل اتیا زیات ووټونه لري او عمران خان به د وزیر اعظمۍ څوکۍ په سادګۍ وګټي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا را لېږل شوی وفد پاکستان ته ویلي داسې قوانین دي جوړ کړي چې له مخې د ترهګرۍ مالیاتي ملاتړ او منی لانډرینګ داسې جرمونه وګرځول شي چې مجرمین یې بهرنیو ملکونو ته وسپارل شي او د افغانستان د غزنی ښار له جګړې څخه پاکستان د توندلارو د مړیو انتقال په پاکستان کې دنن او بهر بحثونه راپارولی دي که څه هم د پاکستان حکومت دا رپورټونه ردوي خو په سوشل میډیا رابرسیره شوي شواهد بل څه وایي او اوس هم خبرونه تاکل شوې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د جمعې په ورځ په خپلې ځانګړې غونډې کې د ملک نوی وزیر اعظم وټاکي نن به د وزیر اعظمۍ څوکۍ ته دوه تنه کاندیدان ولاړ وي یوې د تحریک انصاف مشر عمران خان او بل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف خو په دې دوو کې یقین ته نږدې ویل کېدی شي چې عمران خان به د پاکستان د نولسم وزیر اعظم په توګه وټاکل شي د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ویلي چې دوی په آسانۍ سره وکړی شي د وزیر اعظمۍ څوکۍ وګټي ځکه په پارلمان کې ورسره له یو سل اتیا زیات ووټونه شته د منی لانډرینګ یا د تورو پیسو د سپینولو د مسلې په اړه ایشیا پاسیفیک نومي ګروپ د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي څو داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې ځایي چارواکي وکړی شي د بهرنیو ملکونو په غوښتنه ناقانونه سرمایې کنګل کړي او همداراز د ترهګرۍ مالي ملاتړ او د پیسو سپینول یا منی لانډرینګ داسې جرمونه وګرځوي چې له امله یې مجرمین نورو ملکونو ته مسترد کیدلی شي پاکستان ته په دورهیي APG وفد د هیواد په قانوني چوکاټ کې نیمګړتیاوي هم په ګوته کړي دي د دوی په وینا دا نیمګړتیاوي د پیسو د ناقانونه انتقال په قضیو کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د دوه اړخیز قانوني مرستې غوښتنو په اړه د پاکستان غبرګون اغیزمن کولی شي د هندوستان د پخوانی وزیر اعظم اتل بهاري واجپای په مړینه باندې د سیمې او نړۍ په کچه د خپګان څرګندونې شوې دي د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اتل بهاري واجپای د زیارت یا پنځمه په ورځ د درې نوي کلونو په عمر د ورپېکې شوې ناروغي له امله مړ شو واجپایي د بهراتیا جناتا د ګوند یو مشر و چې درې ځله د هندوستان وزیر اعظم ټاکل شوی و د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یو بیان په جاري کولو سره ویلي چې د امریکې د خلکو په استازیتوب د هند خلکو ته د اتل بهاري واجپایي د مړینې له کبله تسلیت ورکوي د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر په بیان کې راغلي چې هغه یعنی واجپایي د خپل ملک د پرمختګ لپاره دی او اتل پشان نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړي او د هر هندوستاني د ژوند د ښه کولو لپاره یې سخت کوښښ وکړ د پاکستان ځینو سیاستمدارانو او صحافیانو هم د هندوستان د پخوانی وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي پر مړینه خپګان څرګند کړی دی د تحریک انصاف ګوند یو بیان جاری کړی چې تر مخه یې د نموړي ګوند مشر او د پاکستان متوقع وزیر اعظم عمران خان هم د واجپایي پر مړینې سخت خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې د واجپایي مرګ د منطقې په سیاست کې یوه خلا رامنځته کړي او په کار ده چې د سولې لپاره د هغه هلو ځلو ته د قدر ورکولو په خاطر هند او پاکستان د سولې په لور ګام اوچت کړي د افغانستان په غزنی ښار کې له سختې جګړې وروسته اوس دا خبره توده شوې چې ګنې په دې جګړې کې پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه او د ګڼ شمېر مړي یې پاکستان ته لېږدول شوي دي افغان چارواکي وایي چې د غزنی په پنځه ورځنۍ جګړې کې له څلور سوه نه ډېر بریدګر وژل شوي او په هغو کې پاکستانیان او د چچن خلک هم شامل وو خو د پاکستان خارجه وزارت دا الزامات نه مني او وایي چې په غزنی کې د پاکستانیانو د وژل کېدو کوم شواهد نشته په همدې حال کې ځایی ذرایو وایس اف امریکا ته وویل چې د غزنی له جګړې څخه د وژل شویو کسانو مړی د پاکستان مختلفو صوبو ته رسیدلې دي. ځایی پاکستانی چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې زیاتره وژل شوي پاکستانیان د ملا نظیر په ډلې پورې تړلي وو چې هغه د پاکستان د حکومت طرفداره ډله ده. وروسته له هغه چې د ترکیې یوې محکمې د امریکایي پادری اندرو برانسن د خوشي کولو دویم اپیل هم د شروع په ورځ رد کړ، امریکا بیا هم د ترکیې پر صدر رجب طیب اردوغان زور اچولی چې هغه امریکایي پادری دی په خپل کور کې له نظربند نه خوشي کړي. خو ترکیې هم ځان کلک کړی او د امریکا د فشارونو په جوابیه اقدام کې پر یو شمېر امریکایي مصنوعاتو تعرفې یا درآمداتي ټیکسونه اوچت کړل. په امریکا کې د صدر ډانلډ ترامپ او د میډیا رسنیو ترمنځ ترنګلی اړیکې د پنځشنبې زیارت په ورځ وروسته لغ نورې هم پسې خراب شوې چې امریکایي سلګونو ورځپاڼو پر ځینو خبری رسنیو د صدر ترامپ د څو ځله لفظي بریدونو وروسته د هغه په جواب کې یو بی ساری او هماهنګ کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د مطبوعاتو د ازادۍ په ملاتړ شروع شو په کې شاوخوا 3500 ورځپاڼو د مطبوعاتو د ازادۍ په حق له ادارې چاپ کړي. صدر ترامپ خپل پرونی ټویټ کې وو ولیکل چې د هغه په وینا د دروغجنو خبرونو میډیا د اپوزیشن ګوند کردار ادا کوي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د سکال نوومبر میاشتې ته په نظر کې نیول شوی پوځي پریډ تر 2019 کال پورې ځنډول شوی دی. اټکل شوی دی چې د صدر ترامپ په غوښتنه په واشنگټن کې پوځي پریډ به له هغه څه چې مخکې ویل کېدل 80 میلیونه ډالره ډیر لګښت ولري او دا پیسې به د امریکایي ټیکس ورکوونکو له جیبه ځي. او روسي خبردا چې روس وایي چې پر روسي، چینایي او سنگاپوري کمپنیو باندې د امریکای لخوا لګیدلې روسي پابندۍ ویجاړونکي او بیګټې دي. د امریکا حکومت شروع یا چاشمبي پورس پر دریو کمپنیو پابندۍ ولګولې او پر غوي الزام ولګاوه چې غني له شمالي کوریا سره د نړیوالو پابندیو نه د تېکټې په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم تفصیلی رپورټونه د ترهګرۍ د مالیاتي ملاتړ او منی لانډرنګ د یاد تورو پیسو د سپینولو د مسلې په اړه ایشیا پاسیفیک نومي ګروپ د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې ځایي چارواکي وکړي شي د بهرنیو ملکونو په غوښتنه ناقانونه سرمایه کنګل کړي او همداراس د ترهګرۍ مالی ملاتړ او د پیسو سپینول یا منی لانډرنګ داسې جرمونه وګرځوي چې له عملی مجرمین نور ملکونو ته مسترد کېدلی شي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني قاچاق یا انتقال مخه نیولو لپاره جوړ تنظیم اف ای ټی اف یا فینانشل اکشن ټاسک فورس لاندې کارکونکي پاکستان ته په دوره ایشیا پیسیفیک ګروپ یا ای پی جی پاکستان څخه غوښتلي چې مناسب قانون د ځایي چارواکو تربیت چې د خارجي هیوادونو په خواست ترهګرو حسابونه کنګالول شي او د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانونه انتقال باندې ککړ مجرمان خارجي هیوادونو ته سپارل یقیني کړي. پاکستان ته په دوره ای پی جی وفد پاکستان ته قانون کې هغه کمزور اړخونه هم په ګوته کړي کوم چې د پیسو غیر قانونه انتقال په مقدمو کې د خارجي هیوادونو امداد په لار کې پاکستان جواب اغیزمن کول شي. ای پی جی بعد د پاکستان د لړکې پرمختګ بل جایزه را روان اکتوبر میاشت کې اخلي. د تیر یوې هفتې راهسه پاکستان ته په دوره د وفد کې د غیر دولتي تنظیمونو د مخدره موادو قاچاق غیر قانوني دندو باندې خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي. د وفد کې د امریکا، ترکیه، چین او برتانیې چارواکي شامل دي او دوی د مخدره موادو د مخنیوي لپاره جوړ فورس سکیورټي اکسچینج کمیشن او قومي احتساب ادارې په حال اطمینان څرګند کړي، خو ویلي د دې ادارو د چارواکو د مت کې تربیت د غیر قانونه پیسو سارنې او د ترهګرې د مخنیوي قومي ادارې نیکټا کار نور هم خکېدل شي. وفد تا خپل کارکردګي خودلو په مد کې پاکستان دریز اختیار کړی چې د جنوري کال 2015 نه واخله د جون کال 2013 پورې دوی تر اوسه 1,111 د غیر قانونه پیسو د انتقال کیسونه درج کړي. 2 میلیارډ پاکستانی روپے چې غیر قانونه پیسہ و ضبط کړي ده، او 245 کسانو ته دې لړکی سزا اورولې. اے پی جی پاکستان کی د ترهګرو مالی مرستو مخنیوی او د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوی په مت کې د مرکز او د صوبو ترمنځ د نشت برابر رابطو باندې هم خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکي خبریال مهتاب حیدر ترمخه د هیواد موقتی خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر وفد سره د ملاقات نه ډډه کړې ده، او دوی د وزیر پر ځای د خزانه سیکرټري او د خزانه وزارت نور لوړ رتبه چارواکو سره لید کاته کړی دی. اے پی جی غنی پاکستانی ادارې د ترهګرو مالی مرستو په موضوع پوره نه دی خبر، او د ترهګر ډلو مطلب القاعده، حقانی ترهګر شبکه او د طالبانو خلاف اقتصادي بندیزونه نه دی پورته کړي. د غشان د وفد تر مخه پاکستان د ملګری ملتونو لخوا کله دم ګرځول شوی تنظیمونه لکه جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، فلاح انسانیت، داعش تر هګر ډلې او حقانیانو خلاف هم سګام نه دی پورته کړی. اے پی جی دی مت کې پاکستان ته 14 شکایتونه هم کړی دي. اے پی جی وای پاکستان کې د ترهګرې یو شمیر کیسونه درج شوی دي، خو د ترهګرو د مالی مرستو په لړ کې درج کیسونو شمیره ډیره زیاته کمه ده. دوی مثال ورکوي چې د پلټنو کامی ادارې اف آی اے ترهګرې مخنیوي څانګې ته د ترهګرو د مالی مرستو 75 رپورټونه ترلاسه شوي دي، خو دوی خالي دغه کې 9 ترهګر تنظیمونو پورې تړلو کې بریالي شوي دي. دغه 9 کې هم 2 درولي شوي او 5 باندې کار روان دی. اے پی جی پاکستان تخپل دوره د زیارت پر ورځ مکمل کړي، او خړ نوملړ نه اوس د وطن لپاره پاکستان لبنور لاس خپې هم وخلوي چې راتلونکو موده کې ځان دغه فهرست نه بهر کړي او تور فهرست ته پریونځي. پر راتلونکو اکتوبر او بیا جنوري کال 2019 کې به پاکستان بیا معاینه کیږي چې په خړ فهرست کې د پاتې کېدو، دینه د وتو یا تور فهرست تر پریوتو فیصله به ستمبر کال 2019 کې کیږي.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. د افغانستان د غزنی ښار له جګړې څخه پاکستان د توندلارو د مړیو انتقال په پاکستان کې د نن او بهر بحثونه راپارولې دي. ځایي پاکستانی چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې زیاتره وژل شوي پاکستانیان د مولا نذیر د ډلې وو. نو شیروان قلندر له نورو تفصیلاتو سره.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو ترهګر ډلو ترمنځ د سلور ورځو تودې جګړې وروسته د نړۍ په مطبوعاتو کې یو ځل بیا دا باس تود شوی دی چې پاکستانی جګړه ماران افغانستان ته د بې ثباتۍ لپاره ځي او هلته په عامو خلکو امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. د غزنی جګړې په اړه د افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ تازه معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړي دي. افغانستان کې چارواکي وایي د غزنی په جګړه کې تر 300 زیات ترهګر وژل شوي دي. په دې اړه د غزنی ولایت گورنر وحید الله کلیمزه وایس اف امریکا ته د دې لنډ حال صدا سره ویلې.
په دغه حملاتو کې تقریبا د 300 نه باندې تورستان وژل شوي دي، چې په دغه کې اویا کسه پاکستانی اتباو چې دغه جسدونه د مقر او د ګیدان ترمنځ د جهانگیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي.
خو د پاکستان خارجه دفتر لکه د وړاندې پرنګ یو ځل بیا د افغانستان دغه دعوی رد کړی دي چې پکې افغان چارواکي وایي تر یو پورې پاکستانیان د دغه هیواد سویل ختیځ غزنی ایالت کې په جګړه کې وژل شوي دي. د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته صدا سره ویلي.
غزنی، وی هاف ناٹ ریسیوڈ اینی ایویڈنس ٹو بیک اپ دیز سپوریس ایکوزیشنز اینڈ وی ریجیکٹ
دی وای چې پاکستان د غزنی په جګړه کې د پاکستانی وګړو د موجودګۍ ټول تورونه ردوي او زیاتوي دغه ټول تورونه بی بنیاد دي، ځکه چې تر اوسه دوی ته د افغانستان لخوا په دې اړه څه شواهد نه دي ورکړل شوي. اخوا بیا د افغانستان د دفاع وزارت ویان سید غفور احمد جاوید بیا وایي چې په دغه جګړه کې د پاکستان په شمول د چچنیا او نورو هیوادونو وسلوال هم موجود وو، او دوی لګیا دي د یو یو مړی په جنګلا او د هغه تفصیل راجمع کوي او ډیر ضربه دغه په ډاګه کړي. سید غفور جاوید وایس اف امریکا ته نور صدا سي وایي.
پاکستانیان چې دا موجود وو دا چې نو موږ ورته چې دقیق په دې لاره سره چې بالکل پاکستانيان چې ځان د ټولې ترګرې
د زیارت یا پنځم په ورځ د پاکستان په سوشل میډیا باندې هم داسې ویډیوګانې او عکسونه خبره کړې شوې دي چې پکې د وجل شو وسلوالو پلویان خلکو ته د روړل شو تنانو په جنازو کې بلنې ورکوي. د پاکستان په سوشل میډیا کې دا وخت د پاکستانی ولس ترمنځ په دې موضوع یو تود باس هم روان دی. څوک دغه تورونه بلي او څوک ورته ښه کار وایي او څوک بیا د پاکستانی وسلوالو افغانستان ته اړولو بیا په کلکه غندنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک امریکا غږ ته ویلي که پاکستان هر څومره داسې خبرو ردونې وکړي خو په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو په جګړه کې ګډون دا حقیقت نه سترګې پټول دي او دا ښه خبره نه ده بلکې د دې مسلې حل لټول پکار دي. افراسیاب خټک نور صدا سي وای
چې کوم بډي راول شي دلته کې په سوشل میډیا باندې خپل ځینې سازمانونه دي چې هغه د دې مړو عکسونه ورکړي دي جنازو عکسونه ورکړي دي او یو قسم ته په فخر سره دا ویلي دي چې دا خلک الته کې وجل شوي دي او راول شوي دي او جنازو ته خلک را بللي دي. نو دا څه پټي خبره نه دي مگر دلته کې متاسفانه چې پاکستان حکومت ځان غلې کړې دي. ما په اواز زیاته پر اوچت کړو چې دوی باید توضیح ورکړي چې دا ولې کیږي او ولې د پاکستان دولت د دې قانون مخه نه نیسي ځکه چې دلته کې په دې خبره چې کیږي نو پاکستان دولت د دې مسؤلیت نه ځان نشي خلاصولی.
افغانستان کې ځواکونو سوسو واره داسې وسلوال میډیا ته وړاندې کړي دي چې د پاکستان نه د جهاد په نیت افغانستان ته ځي لکه چې سمو د وړاندې د پنجاب مظفرګړ سره تعلق لرونکي دی یو هلک افغانستان کې را گرفتاره ورستو میډیا ته خپل حال صدا سره وړاندې کړو.
پاکستان کې رہنے والا ہوں صوبہ پنجاب ضلع مظفرګړ تحصیل کوټ دو اور ہماری ایک وہاں دریا کے قریب بستی ہے وہاں جیش محمد اور لشکر جھنگوی
دیوی چې زه د پنجاب مظفر آباد اوسیدونکی یم. د دوی په سیمه کې جیش محمد او سپاه صحابه والا خلک دي چې ځوانان افغانستان ته د جګړې لپاره تیاروي.
دیگر کې نماز پڑھی دیگر کې نماز پڑھ کے پھر وہاں سے پیدل روانہ ہوئے افغانستان.
زه هم یو ورځ د کور د دوی سره اول د خیبر پختونخوا ټانګ او بیا جاني خیلو سیمه ته لاړم او د هغه غزینه افغانستان ته وړیدم. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر علی خان وزیر چې د جولای 15 مینیټې په ټاکنو کې د قومي اسمبلی غړی هم جوړ شوی دی په ټویټر خپل اکاونټ باندې لیکلی دی چې دا ډیره د شرم خبره ده چې د افغانستان نه پاکستان ته د خلکو مړي راوړل کیږي او دا حالات به نړۍ دې ته وهڅوي چې پاکستان د ترهګرو سره د مرستو په تور لیست کې واچوي. که پاکستان دا پالیسي بدله نه کړله نو دا به ملک د تباهۍ خواته بوزي.
تاسوز مغاق دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نه اوري او اوس ورسیږي په نړیوالو مطبوعاتو کې مهمو لیکونو ته. دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په واشنگټن ټایمز ورځپاڼې کې د ایران په اړه یو مطلب ته کتنه کړې ده.
یورپی یونین تیره هفته ایران سره د عالمی طاقتونو د شوی اټومي لوزنابي په حق یو بیان جاری کړی دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن ټایمز کې د یورپی یونین د دې بیان پر وړاندې کې د ایران په حق یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د اسلامی جمهوریت تصور د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د یورپی یونین د بیان مطابق ایران سره شوی اټومي لوزنامه د خپل مقصدونو سره په مکمل سمون کې قائم ده ځکه چې د اټومي توانایي د عالمی ادارې په یو لسو رپورټونو کې پر لپسې ویلې شوې دي چې د ایران اټومي پروګرام په مکمله توګه امنناک دی او یورپی یونین تمه کوي چې ایران به د لوزنامې مطابق په خپلو نورو ټولو لوزونو هم عمل وکړي. د واشنگټن ټایمز په مضمون کې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې د یو پخوانی لوی افسر اولی هاینن د اختلافي بیان ذکر هم شوی دی په کوم کې چې د ویلې دي چې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې لکه د یورپی یونین په شان د دې خبرې تصدیق نه دی کړی چې د ایران اټومي پروګرام کې نه پرم نه دی. د ایران د اټومي پروګرام د پرم نه کېدو په حق له حتمی او تصدیقي بیان صرف د اټومي توانایي نړیواله اداره ورکول شي او نړیواله اداره دا وخت د ایران د اټومي پروګرام د جاج اندازې اخیستو په کار کې لګیا ده. دی وایي چې د اسرائیل خفیه ادارې موساد چې اوس د ایران نکم اټومي مواد یا دستاویزات په غلا بهر ته وړي دي د هغونه د ایران په ارادو او منصوبو ډیر شکونه پیدا شوي دي ولی یورپی یونین د اسرائیل د خفیه ادارې په معلوماتو یقین نه کوي. خو اولی هاینن په خپل خبره ټینګ دی او وایي چې نن ورځ چې د ایران کمی سرگرمی دی د هغو تر مخې چاته هم د وینا ضرورت نه دی پاتې. په دې سرگرمو کې مختلفو ملکونو کې ترهګرو له د پیسو ټکو او د تربیت ورکولو، د شام د بشار الاسد د خپو مضبوطولو، په یمن کې حوثی یاغیانو ته د وسلو رسولو، افغانستان کې القاعده سره د تړلو جنګي ډلو د مرستې کولو او د ایټمي وسلو اړوونکو میزایلونو تیارولو کارونه شامل دي. واشنگټن ټایمز لیکي چې ایران د خپلو مخالفینو ایرانیانو بهر ملکونو کې د مخې نه د لرې کولو ټول کوششونه کوي. د هالینډ حکومت سموده وړاندې هغه ایرانی سفارتکار د ملک وستی دي چا چې د ایرانی حکومت مخالف احمد ملا نیسی وجلی دی. مضمون زیاتوي چې د ایران خفیه ایجنټانو د تیرو ډیرو کلونو راسې په یورپ کې د قتل و غارت او ترهګرۍ کارونو ته لاس اچولی دی. واشنگټن ټایمز لیکي چې په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو د چارواکو د ایران په لوري دریځ کې هیڅ فرق نه دی راغلی. د یورپی یونین د خارجه معاملو مشر فیډریکانا چې په دې لړ کې تپوس شو چې پیرس کې د بمونو خلاصولو د یو کوشش شاته د ایران نوم اخیستی کیږي، نو بیا ولې یورپی یونین ایران سره خپل راشه درشه نه ختموي؟ نو په جواب کې هغې وویي چې د پیرس د بمونو خلاصولو غوندې کارونه یو درېمګړی ورانکارې تنظیم کوي چې مقصد یې د ایران او یورپی یونین خپلو کې زړه بدول دي. واشنگټن ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په ایران د صدر ترامپ لخوا د بندیزونو د بیا لګېدو کار هم څه خوند نه دی کړی، ځکه چې زیات یورپی ملکونه او د دوی کمپنۍ ایران سره هغه شان تجارت کوي.
امریکې کې د زیارت په ورځ نږدې درې نیم سوه خبری سازمانونو په یو ځل داسې ادارې چاپ کړې چې په هغو کې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع شوې ده. دا چې ولې له نصیر کاکړ نه به اورو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نږدې خپل هر سیاسي غونډه کې په مطبوعاتو سخت نیوکې کړې. صدر ټرمپ او د هغه انتظامیه فکر کوي چې د امریکا ډیری غټي رسنۍ له دوی سره سم چلند نه کوي، او ژورنالیستان وایي د صدرتي انتقاد سره مخ کې د اکثره د دوی د وظیفې برخه وي. د خلکو د دشمن په توګه تورونه ورباندې لګیدل د ځینو لپاره د قبول وړ نه دي. د امریکا تر 300 زیاتې خبری ادارې د باسټن ګلوب لخوا تنظیم شوی یو کمپاین کې برخه لري چې په خپلو مقالو کې په دې اړه کلک غبرګون څرګند کړی او وایي چې د آزادو رسنیو په ضد ناوله جګړه باید ختمه کړل شي. د لومړي بدلون په نوم د څېړنې د ادارې مشر لاټا نوت وایي
دی ریزن دیر ډوینګ دیز ایډیټوریلز از بیکاز دی کریټیسیزم اف دی پریس هاز بین سو بلیټنت. اټس
دغه رسنۍ چې کومې مقالې خپروي د دې تر شا علت دا دی چې مطبوعاتو باندې نیوکې ډېرې زیاتې مخامخ دي، دا ډېرې تکراری دي. نو دا یو ډول په خپله برخه کې جوابي اقدام دی چې امریکایان د آزادو رسنیو په مهموالي پوه کړي. په مطبوعاتو باندې د صدر ډونالډ ټرمپ بریدونه د صدارتي معنی یو عادي کار ګرځېدلی دی چې رسنیو ته د خلکو دشمن وایي. درواغجنه درواغجنه د کرکی وړ رسنۍ د صدر ټرمپ څرګندونو دغه نیوکې راوپارولې چې هغه په ولسواکۍ کې د مطبوعاتو خپلواکه رول ته احترام نه کوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز دغه اداګانې رد کړي او تورونو ته دوام ورکړی.
Frankly, if we want to look at who's creating divisions in the country, I think the media has done more to divide this country.
هغه وای په ښکارا توګه کوم وګورو چې څوک په هیواد کې تقسیم جوړوي، نو زما په ګومان مطبوعاتو په دغه هیواد کې ډیر زیات تقسیم جوړ کړي. خو د ګیلپ یو تازه نظر پوښتنه وایي چې د مطبوعاتو په وړاندې د امریکایانو منفي نظر ضروری نه ده چې صدر ټرمپ جوړ کړی وي. د ګیلپ مشر مدیر فرانک نیوپورت وایي
When you look at the overall numbers, we don't see huge changes in the Americans' perceptions of the media. Maybe ticking up a little up, not down, because Democrats have become a little more defensive about the media, but
هغه وایي کچيري تاسو ټول تل شمیرو ته وګورئ نو تاسو د مطبوعاتو په اړه د امریکایانو په نظر کې څه غټ بدلون نه وینئ. مطبوعات شایي چې لوړ غورځي، لږ لوړ لاندې نه. په دې چې ډیموکراټان د مطبوعاتو څخه په دفاع کې لږ نور مخې ته راغلي، خو زه به بیا هم په دې ټینګار کوم چې موږ تر صدر ټرمپ څو کلونه مخکې هم د مطبوعاتو په اړه منفي رویه لیدلې ده. د رسنیو په وړاندې مخالفانه رویې د تحفظ اندېښنې هم راپارولې دي. په امریکا کې د مطبوعاتو د ازادۍ څارونکي وای په کال 2013 کې یو دیرش امریکایي خبریالانو باندې حمله شوی دی.
او د خبرونه په دې برخه کې پام وکړي وی ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویل دي چې دغه دواړو ملکونو په دې قسمه خلاف ورزو ټولو ذمہوارو ملکونو له مسلې پیدا کړي دي. ډاکټر پابلټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمتي عملی کې دا غږ شوی دی چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خریدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او بل دا چې دا قسمه وسلې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمتي عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوی دی، هغه ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلټ خپل تقریر کې دا هم ویل دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي دا خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویل دي چې د شام حکومت د خپل خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامي منلو نه هم انکاري دی او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2009 کې په هوایي حمله کې د غزې تباه کړو. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاری دی. تر څو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوې ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگینی خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټ وویل چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو دا دی چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوې شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کړي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډېری مودې پورې نشته. او دریم او د ټولو نه د فکرمنده خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولې شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمتي عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا د پاره دا وخت د زورنې خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو ذمہوارو کوم ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
زموږ د نن ورځې د سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. خو مخکې د غنه چې ساسو نه مخه وکړو، یو تازه خبر چې همدا اوس موږ ته ورسېد، هغه به تاسو وایم چې دا چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د جمعې ورځې په سهار غزنی ښار ته ورسېد. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي او وروسته له دې به تاسو د په همدې څپی د مشال راډیو خبرونې اورئ. تاسو ښه ورځ غواړم. خدای پامان. Thank you.